سلامونه ده ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو ته ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم وړاندې به مایکروفون تاسو پروگرام خبر شي خو تر هغه مخکې خبرونه ده روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن بللی خو ویلی دی چې ماسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون په ماسکو کې د یو شمېر هېوادو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویې ویل په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی خو موږ یې هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې موږ یې ترسره کوو. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څنګه د افغانستان له واکمنانو سره د سترو اقتصادي پروژو په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان په اړه د ماسکو فارمر دغه غونډه پرون چهارشنبه په ماسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو د سیمې د هېوادو د ملي امنیت د سلاکارانو او استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویویل په خواشینۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د ده په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هېواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د پوتین دغه څرګندونو په ارتباط څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکندي ولایت کې یوه ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر چارواکو باندې تل نیوکه ده چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغانستان ریمه اشتې ټولنه وای په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغي د اختاش پک سو شپک پندوس ماشومان بیلابلو روختونو ته درملنې لپاره ورپیژندلی. د ریمه اشتې د ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغانستان ریمه اشتې ویلي د سه‌شنبه پرځې د الحیات او باسط روختونو ته و نور د سوري زړه پر ناروغي اخته ماشومان ورپیژندلی. د افغانستان ریمه اشتې ټولنې ویاند عرفان الله شرفزوی تیرونی ازادي رډیو ته ویلي تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روختونو کې یو سل څلورات یا ماشومان چې زړونه سری وو تداوي شوي. دغه په خبره د 2008 کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 1300 ماشومانو د سریو زړونو درملنه شوي او 1000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 1400 تنو واوښت. لسګونه نزاره نور کسان هم ټپیان شوي دي. سړي هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینو وروستۍ شمېرې نه دي معلومې ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه د ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریکتر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي دي. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان له زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره ورلېږلي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون له خپلو لویدیځو متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنګي جټ الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له برېتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. زیلنسکی د برېتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې ویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنګي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. د برېتانیا صدر اعظم ریشي سوناک ورسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل
So when it comes to fighter combat aircraft of course
کله چې د جنگي الوتکو خبره کیږي دا د خبرو یو برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې او د همدې لپاره موږ نن اعلان کوو چې موږ به د ناټو په نرمونو د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هېواد له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. دا خبرونه تفصیل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د یوې لوی ستونزې په اړه چې هر ورځ خلک ازادي رادیو ته خپلو غږیزو پیغامونو کې یادونه کوي خبرې کوو. خلک دې ته اړتیا لري چې د بیلابیلو مقصدونو لپاره بهر ته سفر وکړي. بهر ته سفر اوس د افغانانو لپاره په یو لوی ستونزه بدل شوی دی. د ډیرو خلکو د سفر یو مقصد په نورو هیوادونو کې د ناروغیو علاج دی، ځکه دوی په هیواد کې دننه د پرمختللو روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له کبله غواړي بهر ته ولاړ شي او هلته خپل علاج وکړي. یو شمیر خلک د نورو اړتیاو لپاره او ځوانان د تحصیل لپاره بهر ته تګ ته اړ دي. خو د دوی د سفر پر وړاندې ستونزې او خنډونه خورا زیات دي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ویش بند کړی دی. د دې تر څنګ په افغانستان کې د ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو استازولیو او قونسلګریو نشتوالی هغه لویه ستونزه ده چې بهر ته تګ یې تقریبا ناممکن کړی دی. بلخوا د طالبانو ریاست الوزرا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیڅوک نشي کولی د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې تر 15,000 ډالرو او د ځمکې له لارې تر 1500 ډالرو ډېرې پیسې بهر ته وباسي. حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې که څوک دا کار وکړي د بند په بېلابېلو دورو به محکوم شي. نن مایکروفون ستاسو دی چې د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. خو له کابله د ټولنیزو حقوقی مسایلو شنونکی مشتاق رحمان ستانگزای هم را سره دی او د اړتیا په صورت کې به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د ښاغلي ستانگزي نظر به هم په دې اړه وپوښتو. له دې خپرونې سره د ازادۍ راډیو د واتساپ په شمیره تماس نیولی شئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 20 12 12 6 40 1. تکراروم 00 4 20 12 12 6 40 1. همداراز د تلیفون په دې شمیره هم له خپرونې سره وصلیدای شئ 00 4 20 12 12 5 40 1. تکراروم 00 4 20 12 12 5 40 1. مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه پیل شي، ستاسو خبرې پیل شي، زه غواړم چې د ستانگزي صاحب نظر وپوښتم. ستانگزي صاحب، ما په سریزه کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې خلک یې په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریکوي. هغه د سفر موضوع ده، بهر ته د سفر پر وړاندې خورا زیات خنډونه موجود دي. هلته تاسو په ساحه کې څه وینئ، کوم مشکلات وینئ د سفر په برخه کې؟
سلامونه اونۍ کې هیلي تکل صاحب تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړله او دغه موضوع اوس نو د افغان ولس لپاره او د افغانانو په منځ کې دا یو ډیره لویه ستونزه ده او دا دوه موضوعګانې چې تاسو ورته مخکې یادونه وکړه چې یو د پاسپورټونو د نه درلودلو او یا هم د نه ویش لړۍ ده چې تر اوسه پورې پاسپورټونه نه ویشل کېږي او تقریبا یو کال راهیسې یا یو نیم کال راهیسې دا د پاسپورټونو د ویش لړۍ بنده شوې ده او په ځمن کې ورسره دغه د پیسو د انتقال موضوع ده چې اکثریت افغانان نشي کولای چې اوس دا نوی بندیز ولګي ده چې دوی نشي کولای چې له 1500 ډالر باندې پیسې د مزکی للارې او د هوایي ډګر للارې دونش کولای چې له 15,000 ډالر اضافه پیسې ځان سره انتقال کړي. دا واقعت چې ډېرې ستونزمنې پرېکړې دي د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې اول خو مونږ له خپل اړخه وغږیږو. دلته داسې ځوانان شته چې هغه د اوس نوي له بعضې له مکاتبو نه فارغ شوي دي او غواړي چې د عالي تحصیلاتو لپاره سکالرشیپونه واخلي او د باندې وځي او بعضې بیا لیسانس دورونه فارغ شوي دي او دوی دې ته لیواله دي چې لاړ شي بهر ملکونه ته او غلطه خپل د ماستری او د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه باندې تحصیلات وکړي او بیرته دې وطن ته د خدمت جوګه شي. خو متاسفانه د همدغه پاسپورټو د ویش د درېدا له خاطره دوی نشي کولای چې دا خپل ستونزې حل کړي او د سکالرشیپو ته ستنامونه وکړي. چې دا یو مسله ده. او بل مسله دا ده چې دغه هم مهمه مسله ده، هغه بیا دا ده چې دلته اکثریت خلک له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې اکثریت خلک ډیر لا علاج مریضان لري او دوی غواړي چې دا د تداوی لپاره. متاسفانه چې
د مریضیو په مسله باندې بیا هم تمکیګو وړاندې په لتاسو نه نور هم اورو. خو زه غواړم پوه شم چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د نه ویش په مسله کې څه دلایل لري.
تکل صاحب دوی خپل دلایل وړاندې کوي. بعضې مواقعو کې دوی داسې وایي چې مونږ د بعضې ستونزو له وجې نه هغه ستونزې دوی داسې یادوي چې مونږ دوی داسې وایي چې مونږ په سیستم کې تر اوسه پورې ستونزې دي او د سیستم د زوړوالي له کبله. دوی داسې دلایل وړاندې کوي چې د سیستم د زوړوالي له کبله او هغه بایومټریک دسګاوی چې دوی سره دی دی دیو دی نه کار لوجه نه دوی دغه لړۍ درولې ده او دوی خلکو ته پاسپورتو ویش بند کړای ده خو کچیر ته د اجتماعي لحاظ مونږ دلته بیرته د اجتماع د خلکو نظریاتو ته دلته وګورو خلک دلته بیا داسې وایي چې حتی یو پاسپورت په تور بازار کې په 2000 او 3000 ډالر او 4000 ډالر باندې خرچيږي نو کچیر ته د بایومټریک مسله یا مثلا همدغه ماشینو خرابوالی ستونزې نو دا خو به صحیح او کچیر ته دا ستونزې نه ده نو بیا په تور بازار کې پاسپورت رسمي پاسپورت لکومه کیږي نو دلته مسله یو څه کړکیچنه کاری سړی په دې باندې نظر په دې خاطر باندې په سمه توګه باندې نه شي رائے کولای چې آلته کچیر ته دی دولتي چارواکو یا د پاسپورت ریاست هغه چارواکو خبرو ته غوښ شو هغوی ستونزې فقط دغه بولی چې مونږ دلته بعضی تخنیکی ستونزې لرو او دغه تخنیکی ستونزې چې کله هواره شي د پاسپورتونه به بیرته ویشل کیږي او یو څه ناڅه دوی وای چې بعضی پاسپورتونه هم چې چاپ شوی دی هغه بهر ملکو کې هغه تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی او مونږ نشو کولای چې اوس د غارتیا مکمل دي د خلکو پوره کو په دی وجنم یو دلیل ورته کېدای شي چې دوی وای دا پاسپورتونه باندې نو چې کله وای دغه پاسپورتونه هم راورسیږي بیا به مونږ د خلکو ارتیاو پوره کوو او دا ستونزې به ورته هوارو نو دلیلونه دوه دلیلونه دي دلته
مننه استانګزای صاحب تاسو مخکې د مریضانو یادونه وکړه ډیر خلک مجبور دي چې خپل مریضان بهر ته بیا د علاج لپاره اوس تازه دا محدودیت لګیدلې چې د ځمکې لارې یا وایي خبره خو به نه کوو ځکه هغه بيخي ډېرې پیسې دي او په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو اقتصادي وضعیت هم رخنه دی چې د هوایی ډګرونو لارې د 5000 ډالر په مسله باندې خبرې وکړو مګر د ځمکې لارې عام خلک چې کله لګ تر لګ مثلا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي د علاج لپاره 1500 ډالر کفایت کوي د دوی د ناروغانو د علاج د مصارف لپاره
تکل سی په دقیقه توګه باندې ستونزه هم دغه ځکه ده مونږ کله یو ورخ نه دا وګورو چې دا د پیسو د لیک درا لیک مسله په دې رقم باندې غکړي چې دوی وایي دلته چې د ډالرو د قاچاق مخه ونیول سي او دلته غو د افغاني کوم ارزښت دا غو ارزښت له لاسه ورنه کې افغاني دا ښه مسله ده لوي خو نه کو وګورو دا د اقتصادي پلاوه او افغانستان په تحریمو کې د بده مسله نه ده ولی لبلې خو نظر لدینه چې هغه فائدہ ډیر وی خو د خلکو لپاره ستونزې ډیره درولې دي هغه دا چې د ډیر ستونزې خلکو ته ایجاد کړې دي هغه په دې مسله کې چې کله یو څوک لدی جن وځي او خپل هغه مریض بیاي د تداوی لپاره یو بهر ملک ته چې متاسفانه موږ خپل ملک کې دغه سیاستیا وینل لرو چې خپل مریضان علاج کو نو بیا دلته مجبوریت پیښیږي د مونږ لپاره چې هغه مریضان خپل بوزو پاکستان ته یا ایران ته یا کوم بل ملک ته نو هغه واقعیت سړی داسې وایي د جامع واقعیت په دې کې د 1500 ډالر حتی که څوک تر پاکستانه پورې ځي هغه د غوی تقریبا د لس ورځو یا د شل ورځو تناغ دی هوټل کې د پاتې کېدلو یا په یو ځای کې د خوراک پیسې نه پوره کوي سبا ورسیږي دې ته چې هغه به خپل مریض په تداوی کې او یا د اغل ته مثلا ډیر نور هغه کارونه چې حالت دي دوی مثلا هغه کارونه دی ورته حل کی نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده د خلکو لپاره چې دوی غواړي هغه خپل مریضان دی باندې بوزي د علاج لپاره بیا په دې کې مریضان په څو کټګوري باندې دي یو هغه مریضان دي چې هغه که مثلا مرض دومره وخی منه ده هغه سره به بیا هم یو څه گزاره وشي خیر دی یو څه پیسې به مثلا ورته مصرف کی په دغه مرض به علاج شي مګم بعضی د څه مریضان دي په غوي کې چې لګه د سرطان مریضی لري چې هغه یو عملیات یو اپریشن چې دی وګوي کیږي په 3 لک 15 لک یا 8 لک افغانۍ یا کلدارې باندې کیږي نو چې دغه پیسو نه لې دوی ته دا یو ستونزه ولاړوي چې هغه دی وګوي مریض او وګوي ونه شي کولای چې د خپل مریض دی باندې ملکونه ته بوزي او دا مریض به خدای نه خواسته په افغانستان کې د دې لپاره چې علاج نه کیږي دا به یا تلف کیږي چې بیا نو لدارت نه هغه هغه مرګ د دې خلکو ته بیا هغه کیږي او د مریض بدل ته مړ کیږي او لاغه د دې له خاطر چې د دولت یو پریکړه ده نو دا مزوم په دې حالت کې بدایا و ناسمه پریکړه دی خلکو لپاره
bale یو نظر دا هم د یو ځینې د طالبانو پلویان هم د خبره کوي چې په افغانستان کې اوس په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات صحي امکانات او روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او خصوصي روغتونونه هم جوړ شوي دا روختونونه د دې دې چې یعنی د دې ظرفیت او ورتیا لري چې صاحب العلاج ناروغي علاج کی، او کدا یوازې داسې خبره ده چې یو خلک اوس عادت شوی دی د هرې کوچنۍ یا لوی ناروغۍ لپاره پاکستان ته منډې وهي؟
تکل صاحب، یو حالت ده مونږ په خپل وطن کې د اوس په خپل هیواد کې که مونږ وګورو دلته دا سمه مسله ده، درسته ده چې دلته په دې وطن کې بعضې حالات راغلي یا مثلا بعضې شفاخانې شته یا بعضې هغه د سیاحت عامې لخوا بعضې جوړ شوي ځایونه شته چې په هغو کې مریضان تداوي کېږي، ولې نه په هغه کچه باندې چې هغه په ملکه بهر دي؟ هغه ولې؟ یو خو په دې خاطر باندې چې هغه تدریس چې په افغانستان کې شوی ده هغه بیا مثلا د انساني علومو په ارڅه کې هغه بیا په تیره په طب او په دې هغه رشتو کې چې په انسانانو په وجود پورې مربوط دي، په دغه رشتو کې چې هغه کوم تحصیل شوی ده هغه بسنه دي نه کوي چې افغانستان دی په هغه سطح باندې وي لکه چیرته لکه هغه کوم هیوادونه چې دی باندې نه دي. ولې؟ په دې خاطر باندې چې امکانات په دې وطن کې کم وو، رسیدګي نه ده شوې د سیاحت عامې برخې ته، په هغه اندازه باندې چې باید رسیدګي شوې وای هغه اندازه رسیدګي نه ده شوې، او په هغه کچه باندې په هغه استانداردو باندې برابر شفاخانه دلته نه لرو په خپل هیواد کې چې مونږ د هغه خپل صاحب العلاج مریضان په هغه کې علاج کړو. لکه اول بدلته زتا ست داسې مثال راوړم، کله چې مونږ په خپل وطن کې ګورو د سرطان مریضي مونږ په هیڅ وجه باندې په افغانستان کې دومره توانایي د ډاکټرانو نشته چې سرطان مریضي دلته علاج کړي، مجبور دي چې دا خلک دی باندې وځي، او یا هم رواني تشوشات دغه بازي د افغانستان اکثریت خلک په رواني مرزو باندې ککړ شوی دي چې دغه مریضي په افغانستان کې اوس ته تاسو یو مثال درکم. اول زبل خپل کور تاسو ته مثال درکم، په دې خاطر چې په دې جامعې کې اوسېګو زما خپل اولاد ده، او دا اولاد می تقریبا د اعصابو تکلیف لري، او دا د اعصابو تکلیف په افغانستان کې دا 12 کال د چیزو غواړم چې تداوی لاندې ده، او هر ډاکټر ته پیشرفته شفاخانو ته چې مونږ نو می اخیسته چې لکه د فرانسویانو شفاخانه د دلته په کابل کې یا مثلا امریکا کمپلیکس ده، د هر شفاخانه ته چې ما بولای ده فقط هغه د تسکین د درد د هغه د آرامښت کولې ورکی چې د اعصاب په آرامي، مګم هغه عقب ماندګي مغزي چې د تپاتې ده یا هغه تکلیفونه چې پاتې دي هغه دوی نسی علاج ولای، او د هغه علاج چیرته ده؟ په دیباندینیو شفاخانو کې که نور هیوادونو کې لکه هند کې لکه پاکستان کې، چې متاسفانه که دغه اوسنۍ حاله جریان ولري په دې کې مونږ نشو کولای د خپل مریضان دی باندې انتقال کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه تداوی دي د مونږ د مریضانو بیا د صاحب العلاج مریضانو بدون بهر ملک په افغانستان کې امکانات وي، په دې خاطر چې افغانستان کې مونږ په هغه ساته مترو سره کار نه ده شوی. دلته
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري، په دې خبرونه کې ستاسو نظریاتو ته هم منتظر یو. د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره لمون سره تماس نیولای سي، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112 45 01 دواړه نمبر یو ځل بیا تکراروم 00 440 212 45 01 د واتس اپ شمیره او 00 440 212 45 01 د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده. ستاسو ټلیفونونو ته او ستاسو پیغامونو ته سترګې په لار یو. زمونږ میلمه په دې خبرونه کې مشتاق رحمان ستانکزای د ټولنیزو او حقوقي چارو کارپو دی او د دې خبرونې موضوع بهر ته د سفر په لاره کې پراته خنډونه او ستونزې دي. ستانکزای صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه د صاب العلاج ناروغیو، خو لږ نه مخکې تاسو د یوې بلې مسلې د سکالرشپونو او بورسیو لپاره د خلکو د تګ د اړتیا یادونه وکړه. اوس هغه شمیر ځوانان، هلکان او نجونې چې بهر ته د تدریسي بورسونو لپاره د سفر لپاره ځي او اړتیا لري پاسپورتونو ته او د سفر امکاناتو ته، دا شمیر زیات دی؟
تکال صاحب، یو خو بدبختانه به دا ووایو چې په افغانستان کې د نوې یعنی د دې انقلاب پر راتګ سره، دغه انقلاب چې په افغانستان کې راغی، مونږ یو وری بیا ډیره لوی ضربه ولید او هغه ضربه دا و چې مونږ یو وری دغه خپل د دولتي چارې لسر بيخي لسفر نه بیرته شروع ولې او هغه خلک یو وری نو امید شول لزوند نو امید شول نو په دې حالتو کې دې حالت اوس خلک راورسېدل چې اول خو خویندو په مخ باندې دا مکتبونه او پانتونونه وتړل شو نو بیا پسته لیوالتیا دې ته پیدا شول د خلکو حد اقل زون ته بیرته امید پیدا شول او اوس کوشش په دې باندې د ټول خلک دې ته کوشش کوي حتی زدا چې ویل سم چې په 100% ځوانانو کې تقریبا 80% یا 80% ځوانان اوس دې په لاټه کې دي چې له افغانستان بهر لاړ شي او غل تخپل تحصیلات سرته ورسي او هغه تحصیلي کچه لوړه کی او د افغانستان لپاره خدمت وکړي. یعنی دا په ډیره غټه کچه باندې و ځوانان غواړي چې د باندې سکالرشپونو ته ځانونه کاندید کړي او حتی زدا چې ویل شم چې یعنی د پخوا په پرتله باندې اوس که چیرته مونږ د کابل په پایتخت کې چې دا اوس مونږ یو په کابل کې او ګورو په ټول هغه د انګلیسي ژبې کورسونه دي چې هر څوک دې ته آمادګی نیسي چې د سکالرشپ لپاره یا بین المللي امتحانو ته کچیرته ټافل دا ایلټس دی یا ډویلینګو امتحانو نه دي دی ته ځانونه آماده کړي چې د سکالرشپ کې کامیاب شي. دې په ډیره لویه کچه باندې دوی ورته آمادګی نیسي. ولی متاسفانه یوازینی هغه نو امید او نه هیلي چې د خلکو لپاره دغه همدغه پاسپورتونه دي. کله یو ځوان ځان آماده کوي ورته یو کال یا شپږ میاشتې یا اته میاشتې لس میاشتې ول اسناد برابر ای او هر څه ورته جوړ کی سکالرشپ مهال ته ورته د سپتینان زمينه مرته برابر شوی هغه پیسې او هغه څه امکانات چې دی هغه ځان ته
راستراوسې دلته یو اوریدونکو لرو تاسو زمونږ میلمه د خبرونه یاستو به هم په همدې موضوع او په دغه موضوع چې تاسو خبرې پیکولې به هم تاسو نظر اخلو. اوس یو اوریدونکو په واتس اپ باندې لمون سره تماس نیولای مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده اول ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. یو برخه ستاسو د خبرو مونږ ونوري ده کله سره ځان معرفي کړئ.
احمدی بغلان مخترم.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب موضوع باندې خو خبر یې.
من هم درسته افغانستان کې تقریبا د تا په یاد دغه جو بایدن سره یو بل څه تقریبا څنګه برنامه د زړه دی نه ملت لپاره نو موږ بد بختانه وګورو چې افغانستان کې موږ شل کاله ناس راوړل نو تقریبا موږ وایي چې موږ ډېر خدمات وړاندې کړو په هر بخش کې مګر بد بختانه اج نو یعنی د دې ماحول موږ جوړ کړی تقریبا فراری ماحول کله چې یو بل لا ټول خلک لاړ نو هر نو لکه چې باید د بنیادی کار وشي ملت لپاره یو یو د دې په هر کوشش ملت یو ځمړی وشي ملت هغه وطن لپاره خدمت کوي او د خدمت مستر وګرځي او د شته د خپل طرفه ته څو کارو کې د پروژي کارو کې تقریبا چې په رانی کې ټول خلک باید فرار وکړي نو تاسو اوس وګورئ چې تاسو وایئ چې تقریبا پاسپورت کې ډېر مشکلاتونه دي نو چې کولای شو مملکت ټول خلک پاسپورت واخلي خارج ته لاړ شي بیرته رانه شي یا تر مملکتو کې خلک دي او مرګي لپاره نارغي لپاره بیرته لاړ شي خپل وطن ته نو په بخښي دغه چې د شهر سره فرار کوي نه فرار باید نه کې دا وطن د ځان ته کله کله سره زحمت هم کوي کله کله په کوم پښتو باندې کافي کله کله ډېر ډېر پیسې اخلي
احمدی صاحب تاسو خو یادونه وکړو بالکل موږ تاسو خبرې اورو پاسپورت اخیستل د وګړو حق دی د حقوق قوانینو کې سفر کول د وګړو یو له اساسي حقونو نه دی یعنی تاسو نشئ کولای په مختلفو دلایلو غوي منی کوي له سفر نه هغه دلایل چې تاسو یاد کړل زه غواړم له تاسو واورم چې د سفر په وړاندې فکر کوئ چې بهر ته سفر اسانه دی په اوسنۍ شرایطو کې او که تاسو هم ځینې ستونزې وینئ
تکل زما مخه نه پیری ان چې موږ یې چې عالم خلک فرار کوي زه دې شته وایم یو ضرورت یې مرزي یاره د تر څو ویل
احمد صاحب دې هغه ضرورت په باب خبرې کوو هغه د تخت خبره خو جلا خبره ده د ضرورت په صورت کې کې یو څوک پاسپورت ته ضرورت ولري
تکل زما وګوره چې څوک مرزي نه روغ لري خامخبه حکومت هغه ته پاسپورت ورکړي د خدمات برابرۍ وته ولې د علاج نه کیږي تاسو ډیر شپخانو یا دواري وکړه زه هغه بعض شپخانو ته مخبل مریضان غړي یعنی دغه بعض شپخانې دا هغه کې بده جمازان کې و نه پیغام سره پرانځانه و د چا و تقریبا هغه 7 شپخانه وغوت مریضان ورول لکه ډاکټر سپسی ویل هغه ارامتیا لپاره یو پیشکاری ورکول تقریبا نور هغه نه کېد علاج نه کېد نو دا شل کلو کې موږ ناری وهلې تقریبا باید یو سم کړی وای نو تاسو وګورئ چې پرمختله شپه خانی لرو مګم ډاکټران مګ وخت نه درلود وسم نه لرو نو دغه باندې به حکومت کارو کې یا ملت کارو کې ملت متوجه کې دغه وطن لپاره پوه خلک چې ډاکټر صاحبان چې دغه وطن د اساس وخت باید دوی کار لاس په کار شي تقریبا خلک ډېر ستونزې لري نو موږ دا غوښتنه د غټان دغه مشران نه کوم چې باید یو څه په ډاکټرانو رو باید افغانستان کې کار وکړي خلکو لپاره دا وطن دی دغه لپاره موږ اکل سره محترمه
مننه که یو بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړې مخکې موږ لسانګزي صاحب نو واورېدل چې وایي د ځینو ناروغیو لپاره دغه $1500 چې د طالبانو حکومت محدودیت پرې لګوله یعنی د ځمکې له لارې چې څوک بهر ته ځي هغه ته له $1500 د ډیرو پیسو د ایستلو اجازه نه ورکوي فکر کوئ که یو څوک ناروغ ولري دغه لپاره $1500 کفایت کوي د مصرف او لګښتونو لپاره
اندازه وی نه تقریبا نو مرزوی کوم سوایو تکل صاحب نه ضرورت مرزوی باید سن اس سفر یو لري تقریبا او مصارف راځي نو هم خدای ته باید خاص توجه حکومت دوی نه دسم نه کیږي یو سره مفته کله جلا شنو تل سوق پیسې نه ورکې ستاسو تدوی کی راګان شبخانی باندې فکر نه کوم چې خارج کوي سګر سفر مختل خلکو لپاره چې مرزوی هم دغه غټه یا زیاتې دې باندې باید یو سره کوشش وکړي دا خو یو ضرورت د وخت د تکل صاحب ته خبر وکړه دې باندې باید حکومت خاص توجه وکړي تکل صاحب محترمه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب له بغلان له ازادي رادیو سره خبرې کولې مایکروفون ستاسو خبرونه د قدر منوریدونکو که غواړئ چې له دې خبرونې سره وصل سئ نو د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره لمن سره تماس نیولای سئ 00 4022 12 شپږ 40 د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده او د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده 00 4022 12 15 40 ستانګزای صاحب ستاسو په نظر یو معقوله اندازه یا لیمټ یا هغه اندازه ټاکلې اندازه د پیسو چې بهر ته یو مسافر له ځان سره وړلی شي کوم اندازه ده؟
تکل صاحب محترم داسې ورته ووایم ګورې دلته موږ او تاسې په هره کچه باندې نظر په هغه د مرض لیدو ته په هغه د مریض د حالت لیدو ته موږ تاسې به وګورو چې دغه مریض حالت په کوم حالت کې ده مرض څه مرض ده زه وایم دوی باید مسلکي کسان ولري د دې لپاره که چېرته مثلا څوک په مریضۍ باندې وځي که نه یا مریض بیا یې دې باندې دوی باید مسلکي کسان ولري چې مثلا د دوی هغه د تداوی کچه دلته وګوري چې په افغانستان کې که چېرته دغه مریض تداوی کیږي د دې ته 2 روپۍ پکار کیږي هغه په هغه شفاخانو کې یا په هغه روغتونونو کې چې هغه ته مثلا معلوم ده لکه لګ پکا چوبان دي چې جوړ شوی دی که د فرانسویانو ده یا که مثلا د امریکا کمپلیکس ده یا د سینور شفاخانه په دیو کې باید مثلا همدا شی مسلکی کسانی چې هغه معلوم کی چې ښا په افغانستان کې مثلا یو د سرطان مریض ده هغه ته مثلا چې تداوی یې امکان نه لري او د افغانستان په شفاخانو کې دین اخلي 15 لک روپۍ یا 40 لک روپۍ په عملیات باندې اخلي نو حد اقل کدا مثلا دی باندې وځي پاکستان ته یا هند ته ځي دی باندې باید تاغه د دوی د سفر پیسې علایدا ورواچول سي بیا هغه د دوی د
فکر نه کوي چې دا پروسه به یو څه پیچلې وي او په دې باب پریکړه کول به یو څه پیچلې مسله وي زما مطلب دا و چې یو معینه اندازه یا ټاکلې اندازه د حکومت لخوا د ځمکنه یو مسافر لپاره وټاکل شي او همدارز د هوایي ډګرونو لاره هغه مناسب ان تاسو ویل چې دا پیسې کم دي که یو ټاکلې اندازه یا محدود اندازه ټاکل کیږي د حکومت له لوري هغه به کوم اندازه وي
یعنی حد اقل تکل سیب که سړی ورته وګوري هغه کچیر ته مثلا هغه یا تحصیلی چاري یا د مریض د علاج لپاره دی باندې تاګي حد اقل باید تر $1000 کته پیمانه باندې باید پیسې ورته ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې که هر څوک هغه خواته وځي حد اقل په $1000 باندې که نور هیڅ نه وي هغه د مریض تداوی به لا اقل امکان تر دې پورې ولري چې هغه د مریض تداوی به تر یو حده پورې تکمیل شي او مکمل بشي او یا به هم که سکالرشپ ته مثلا وځي هغه د ده پانتون پیمنټ چې دا هغه داخله یې چې دا هغه او هغه دا او ریسپ
او ستاسو غږ لرو موږ مهرباني وکي
هغه داخله چې دا یا غدي پنتون پیمنت چې دا هدا اقل هغه په اجرا شي او یان دوی مریض په دغه باندې وزام دغه وایم چې کچیر ته پیسې ورته ټاکل کیږي هدا اقل هغه وړو کې پیمانه هم چورته ټاکل کیږي لزر ډالرونه باید دوی ته کمې د پیسو هغه مقدار ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې ضرورت ورته پیخیږي تابان هر رقم تابول علاج یا لا علاج مریض یال ته دوی بیا مجبور دي چې دوی دغمره پیسې ورته ولګي هدا اقل 15 تر شپږ لکه یو لکه افغانۍ یال ته دی او چا وادی مریض باندې په دغه رقم مریضانو باندې مصرفيږي نو باید له لزر ډالر نه دا کاچا کم نه وي.
بله پاکستان هیوادونو کې مستانک زای صاحب امدغه اندازه چې تاسو خوده لید یعنی د لزر ډالرو لمیت یا هغه ټاکلې اندازه اجازه ورکول کیږي له غ زیاتو پیسو ته اجازه نه ورکول کیږي. البته ځینې هیوادونه داسې هم شته چې هیڅ محدودیت نه لري خو ډیری هیوادونه همدغه محدودیت چې تاسو یادونه کوي لري. ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. ورزو وړاندې د نورو مسایلو ته نورې ستونزې چې د افغانانو لپاره بهر ته د سفر پر وړاندې پرتی دي تاسو یې شمیرلای شئ؟
تکل صاحب اول خو دا باید درته ووایم چې په اوسنی وخت کې بدبختانه باید دا ووایو چې مونږ د ډېر لوی تحریمو له وجې نه افغانان په ټول دنیا کې یا په ټوله نړۍ کې دا اوس افغانان له ډېرو لویو ستونزو سره مواجه دي. هغه ستونزې په یوه مسله کې نه دي، په دوو مسلو نه دي. که چېرته مونږ دې ته مثلا د اعدادو په شمېر باندې ووایو زخت ډېر موضوعات دي چې مونږ له مشکلاتو سره ورسره گرفتار یو. اول خو دا چې مثلا افغانان له دې جنب دغه د خپل مریضانو انتقال ته یو مشکل دوی ته د پاسپورتونو وښورته بل مشکل ده. د درسونو او تعلیم زمينه چې دلته دوی ته نه ده برابر او دوی د باندې کوشش کوي د تاک دا بل موضوع ده. کله چې دوی مثلا د باندې وزي د افغانستان دینه نه دوی ته پر زمينه نه ستاو باندې دوی د وزي هغه ته هغه ظلم زیاتې چې په دوی باندې کیږي دا بل موضوع ستونزه ده. نو کچیرته د افغانانو ستونزه ته دا اوسنی حالت کې چې موږ په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو او د دنیا د تحریمو لاندې یو پر رسمیت هم چاته روسو پورې نه پیژندلې نو زخت ډیره ستونزې دي چې د افغانانو په مقابل کې دي او دا افغانان دي چور سره تر اوسه پورې لاس او گریوان دي او نشي کولای چې دا ستونزې په هر رقم باندې شي. دوی غواړي چې هواري کې ولې د هواري لارې دوی ته نه ورځي په دې خاطر باندې ستونزې زخت ډیره دي او د افغانانو هغه ورتیا وی چې دی هغه په دې اندازې باندې نه دی چې دوی د غستونځ په مکمل شکل باندې یا د ټوله دي هواري کې. نو په دې وخت کې ضرورت دا ده چې اول خو مونږ خلک باید یو بل سره لاس یو کو ترغو وکول شو د افغانستان لدی بد وضعیت وساتو او بلې خواته دلته د دولت توجه هم باید دې ستونزو ته ډیره وي. اول خو زه دا وایم چې باید دلته دولت کوشش کړي باندې وکړي چې دغه د پاسپورتو لړۍ باید بیرته پیل کړي په دې خطر باندې چې دا دغه ټول افغانان نه تښتي. لکه مخکې چې احمدي صاحب ویل تاسو سره وګګې د احمدي صاحب ویل چې مثلا افغانان لدی وطن تښتي په تښته باندې تکل سیدا وطن په تښته نه جوړیږي. په اتیا کال کې لدی وطن خلک لاړل او بیرته راغله ورته د باندې ملک. تاسو ته بلومغه بهتره معلوم شوی ول چې تاسو د مسافرت په دیار کې هغه د وطن مینه چې تاسو سره د شاید د مونږ په جوړونو کې دومره نه ژوندې په دې خاطر چې تاسو مسافری تیر کړې ده. نو زه وایم چې هیڅوک د تېختي غند کې دلته چې وځل دی وطن او په تېخته باندې لاشي خو د ستونزو د هواري لپاره دا ضرورت ده د مونږ لپاره چې زمونږ ځوانان لدی وطن اوزي تحصیل وکي ځانول آماده کی همدغه ستونزې چې دا اوس مونږ ویلې چې طبي بخش کې دي که په هر بخش کې دي ځوانان دې ته مجبور دي چې لاړ شي دی باندې ځان په علم باندې سنبال کې او بیرته راشي دی وطن ته خدمت کوي. ولی اواز نه لار دی دی وطن د ساتلو همدغه علم ده چې ته مونږ وړو چې دی وطن کې دا ستونزې هواري کو باید علم وکړو او دی علم لپاره دم دا دی باندې نه لارې دي چې مونږ حل ته ولوره کاچ باندې تحصیلات وکړو علم حاصل کو او بیر تراسو په خپل وطن کې پکار وکړو. نو ستونزې زخت ډېرې دي تکل سي لشمیره وطن ستونزې دي په دې وطن کې
تاسو ستنه ځای سب
هلكو په بوده حمدي باندې لري سي.
تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورتونو ویش بیا پیل کړي. البته دا خو د یوې ستونزې حل دی خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې یو او دوه او درې نه دي خورا زیات دي. زغوانم تاسو البته ورسته په وړاندې خبرونه کې به هم تاسو نظر اخلم چې د طالبانو حکومت نور څه کولای شي دغه نور ستونزو د حل لپاره. مثلا دا چې هیوادوال بهر ته د علاج لپاره ولاړ نشي د دې ستونزې د حل لپاره دوی څه کولای شي د طالبانو حکومت یا نور مسایلو باندې هم راتویګو. اوس یو بل مسله د په افغانستان کې یا په پلازمینه کابل کې د بهرنیو استازولیو مخصوصا د قونسلګریو چې ویزه ورکوي وګړو ته د دې نشټوالی دی. تقریبا د هیڅ هیواد سفارت اوس په کابل کې فکر کوم چې ویزه نه ورکوي، یوازې پاکستان دی چې سفارت یې ویزه ورکوي. هغه هم د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې هم شکایتونه خورا زیات دي. غواړم په دې مسله او په دغه خند باندې هم تاسو خبرې وکړي.
تکل صاحب، کچیر ته وګورو، هې موضوع ته تاسو اشاره وکړله. اول خو دا چې سفارتونه په افغانستان کې بعضی تړل شوي او بعضی په دې ورځو کې د نږدې ورځو کې وتړل شو، نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په دې خطر باندې چې د بهرنۍ اړیکو له خاطره دا د هر نظام لپاره او یا د هر دولت لپاره دا اړینه موضوع ده چې سفارتونه باید وی په یو ځای کې تر هغه خلک وکولای شي چې هغه خپل شته ستونزې چې لري هغه له دې سفارتو سره مختبوزي او د خپل ستونزې حل کړي. اول دلته یو اشاره چې تاسو درلودل د پاکستان سفارت، چې پاکستان سفارت تر اوسه پورې په کابل کې سته، خو هغه رقم چې لازم ده په هغه رقم باندې هغه خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي او په دې خدماتو کې یعنی چلندونه د دوی تفاوت کوي له خلکو سره. حتی د پاکستان یو ویزه بعضی وخت په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان ویزه چې په خوا به په $50 باندې ورکول کېده، اوس په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان یو ویزه د عاجل مریض لپاره تر $2,500 or $3,500 پورې خرڅیږي په تور بازار کې. نو دا کچیرته سړی وګوري ډیپلوماټیک اړیکو ته، د ډیپلوماټیک اړیکو له اړخه دغه موضوع باید وڅېړل شي او دا باید د چا لخوا وڅېړل شي. دا خو مثلا زنه سم کولای چې یو فرد په هیڅ باندې لاړ سم د پاکستان له سفارت سره وګیږم چې ورور استاد دغه 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 مشکلات دي او دا باید حل شي. دا د دولتونو په کچه باندې دا خبرې دي. نو چې د دولتونو په کچه باندې دي، دلته باید سفارت خانی موجودی وی په افغانستان کې د شته ستونزو له خاطر د حل لپاره. اوس له یو بل اړخه کچیر ته وګیږو، افغانان د سکالرشپ پورې اخیستلو لپاره فکر کوي موږ او تاسو زول دیجنه ایران ته یا مثلا پاکستان ته، یا پاکستان کې یا ایران کې، هغه ته موږ ډیر نور لګښتونه کوو، هوټلونه نیسو، یو میاشت دوه میاشتې ورته انتظار کوو تر هغه پورې وکول شي چې هغه خپل سکالرشپ واخلو. نو دغه سانتیاوی کچیر ته خپل په افغانستان کې د سفارتخانه وازی وی او د افغانستان دیننه هر څوک کولای شي چې ویزه د تحصیلي ویزه واخلي او یا ورشياله سفارت کې خپل مشکل حل کړي، دا به یو ډیره اسانه موضوع وي او دلته به خلک هم ورته اسانه لاسرسي کوي. او دته اړینه ده چې اسلامي امارت د سیاسي او سیاست غوړګي چې حد اقل وکولای شي چې نور څنګه کیږي په اوسنی وخت کې فقط دغه د سفارتو دروازې بیرته په افغانستان کې وازی کړی او له دوی سره په تفاهم افغانان وکولای شي د خپل مشکلات د سفارتو لاره حل.
ډیره زیاته مننه بیا هم ستنګزای صاحب، له تاسو سره د دې او نور ستونزو په اړه خبرې کوو. خو زمونږ اوریدونکو په لاین کې دی، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. مایکروفون ستاسو.
بله
مهرباني وکړئ مونږ ستاسو غږ اورو.
امالي اما تکل صاحب، زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ستاسو درن مېلم سره زیږ سره او ټول کارکونکو اړیدونکو ته ځاده دی.
قاری پښتون صاحب، خره غلاست خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست.
تشکر محترم تکل صاحب. خبر خدا شد چې لکه دا ستانه زیږ سره تاسو مېلم چې وویل په افغانستان کې یو ستونزه ده چې سړی پروژېږي، یو مسله پیچې پیچلې مسله نه ده چې سړی یو ساعت یا دوه ساعت تاسو پروګرام پر جوړ کړي. په افغانستان کې داسې ستونزې دي چې خلک د سلو مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي فقر دی او بیکاري ده. نن تاسو ګورئ د یو طرفه امارت اسلامي پاسپورټونه بند کړي دي، د بل طرفه زموږ مهاجر په اوبو کې غرکیږي یا په کچار کې تور باندې ایران ته اوړي، هلته یا ویشتل کېږي یا نیول کېږي یا بې عزته کېږي یا ډېرې د ډېرو پیسو په مقابل کې اوړي هلته. نو دا غټه ستونزه ده. او بده خبره دا ده، دوهمه خبره دا ده، د تېر په تېرو شلو کلو کښې د جمهوریت په دوره کښې واقعاً څه نا څه متخصصین موږ ته وروزل شوه، اما متاسفانه عمارت اسلامي چې راغی په هر نوع باندې دا متخصصین هم بېرته ولاړه، وطن یې پرېښوئ. مګر چې دغه وطن په پیسو یا د نړیوال کومک په پیسو باندې روزل شوي وه، اما متاسفانه هم ولاړه. نو اوس دلته متخصصین موږ د علاج مریضۍ نه لرو، تقریبا یې نه لرو، او که ولرو هم په ډېر کم تعداد یې لرو. د بل طرفه زموږ مریضان دي پاکستان ته، هلته که چېرې دی دا سړی ویزه ولري، پاسپورټ ولري، هلته به داسې قانوني بې عزتي نه ورسره کېږي. چونکې موږ افغانان غیر قانوني وراوړو، دلته دوی پاسپورټونه بند کړي دي، هلته د افغانانو د ښځو د نرو د اطفالو سره بې عزتي کېږي. نو زما غږ د امارت د اراکینو د امارت اسلامي پر اراکینو باندې غږ دی، که چېرې واقعا دی دا حکومت دا ملت
قاری صاحب زه غواړم چې په مشخص ډول پوښتنه
وکړو، تر څو چې قانون د مملکت واوري په لګړو سترګو واوري په لګړو سترګو راواوري.
قاری صاحب دلته یوازې د پاسپورت خبره نه ده، غواړم چې ستاسو نظر په د نورو مسایلو هم واخلم. تاسو له د طالبانو له حکومت نه څه غواړئ په دغه ټولو مواردو کې د غستونزې چشته د سفر پر وړاندې د افغان وګړو پر مخ د دې او د ستونزو د حل لپاره په مشخص ډول په هر برخه کې جلا جلا له طالبانو نه څه غواړئ تاسو؟
مول اول امنیت واړو، دوهم عدالت واړو، دریم اقتصاد واړو.
زما مطلب دا دی چې په مشخص ډول په دغه مسله کې د سفر د ستونزو په باب قاری صاحب که زما خبرې ته غوږ ونیسئ لطفا.
اول امنیت واړو، دوهم عدالت واړو، دریم
قاری صاحب زما خبرې ته تاسو غوږ نه نیسئ.
او څلورم تار واړو، زموږ وزانه ځوانانو ته که چېرې دلته افغانستان کې زیربنا پروژې پوري شي او عمارت اسلامي د جهان سره سازش وکړي، یو څه جهان ته ورکړي، یو څه ځینې واخلي.
قاري صاحب تاسو زما غږ نه اورئ، ما تاسو نه یوه پوښتنه وکړه.
زموږ ځوانان هېڅکله کېږي ما دې په خدای قسم یې تصور وکړه تکل صاحب، دا اوس زه درته وایم، شپاړس کلن انسانان هغه ورځ موږ د ایران پر لوري باندې اتنیم میلیونه قاچاقبر ځینې غواړي، دا د اتنیم میلیونو په سل وهه موټر سوبېره کې ځي، نو چې په څو شپو کښې به رسېږي په ټیټو سترګو ځي. نو که داسې وي چې دلته افغانانو ته کار پیدا شي او یو سیاسي امنیت راشي، واقعا دلته زموږ اقتصاد ته خدمت وشي، زموږ پروژو ته خدمت
وشي،
که چېرې زموږ ځوانانو ته کار پیدا شي، یو ځوان ته ونه ویني چې یا پاکستان ته ولاړ شي یا ایران ته ولاړ شي. او بله خبره مې دا ده، دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام برحاله پاتې شي، څوک چې نه خفه کېږي، زه وجود خلاف د وجود د دې نظام نه یم، من حیث یو نابینا په یو خټین کور کښې اوسېږم، مظلوم یم، دیني عالم یم، غواړم چې خپل مسؤلیت ادا کړم د خپل د ژبې د نګاه څخه. دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام پر اقتدار پاتې شي او مقتدره پاتې شي، د ملت بې طرفه علما دې له ځانه سره شریکي، مجربه اشخاص دې له ځانه سره شریکي، دا مجربه اشخاص چې دوی ته لازمې مشورې ورکړي او دوی د ملت د وګړو و مشورو ته غوږ ونیسي، بیا به دوی د جهانو سره هم
سازش کوي،
موږ اقتصاد به هم په پښو درېږي، موږ زیربنایي پروژې به هم تر څو به زموږ لاسونه و خلکو ته د ګدایي اوږده وي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب،
باور په خدای وکړي، افغانانو ډېر غټ غیرت درلودی، ولیکن نن افغانان په ګدایګر ماري شوي و جهان.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې تاسو خبرې کوئ، که داسې وکړئ چې سوال ته هم غوږ ونیسئ، موږ ستاسو نظر په مشخصو مسایلو باندې غواړو چې تر اوریدونکو پورې ورسو، مګر تاسو که زموږ پوښتنو ته او سوالونو ته ځواب ونه وایاست، بیا په عامو مسایلو باندې غږیږئ او هغه بیا د دې خپرونې له حوصلې نه وتلي مسایل دي. په هر حال ستاسو له برخې اخیستو نه په دې خپرونه کې مننه کوم. قاری پښتون د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی و چې په دې خپرونه کې حاضر و. یو بل اوریدونکی هم لرو چې زه غواړم چې تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. ولایت خرما
سره خبرې کوم.
سمرګل د لوګر ولایت له خروار ولسوالۍ نه ډېر ښه مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست په موضوع خو خبرې یې.
زموږ نظر ښه چې موږ د طالبانو وروڼه په دغه د پښتون میشته سیمه دا د موږ ولسوالۍ ټول د پښتنو سیمه ده ښه.
بله خبرې کوئ تاسو مهرباني مونږ وکړئ.
ډېر ښه امنیت خو الحمدلله دغه نیم کال دوه کاله تاکم نه ده سوی. دویم موږ له طالبانو وروڼه دغه غواړو چې کار نشته، بیکاري زیاتې دي او دغه پاسپورتونه خاصي
سمرګل صاحب. سمرګل صاحب موږ په دې پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو. سمرګل صاحب کده خبره ته غوږونی سي. په دې پروګرام په دې باندې خبرې کوو چې کله چې افغانان غواړي بهر ته ولاړ شي لکه مستونز سره مخامخ کیږي، تاسو کله نیت کړی یا مو پلان جوړ کړی چې بهر ته ولاړ شي؟ که بهر ته د تاک پلان مو وو په لکه مستونز سره مخامخ شوی یې؟
زه خپل د کور درته وایم، په 2001 کال کې چې امریکایان افغانستان ته راغله، د یو مې بل ورور و، زه یو کال مخکې ایران ته ولاړم. په 1902 کې مې بل ورور راپسې راغی، هغه په لارې مړ شو د تندې له وجې. موږ دا غواړو له طالبانو وروڼو باید کار پیدای شي او د ملت خدمت وشي، مکتبونه هم خوشي شي. افغانستان هغه څه جوړېږي اقتصاد هغه په پوهنه جوړېږي، چې پوهنه نه اقتصاد نه جوړېږي.
تاسو لاره سره یاست سمرګل صاحب؟
دماغه غاورې
اوسې اورو. بله مهرباني.
ما داسې ویم الین د ما ور خپل یو ور مې د ایران په لار مړ سول تند نه.
بله مهرباني.
او دومره دا خبره ده، موږ له طالبانو ورونه دا غواړو چې که یار د افغانستان اقتصاد جوړی باید په پوهنه جوړ شي، چې پوهنه نه یې په یغه ملت یا په دولت کې اقتصاد نشي جوړدلای. او بل باید د روغتیا په بخش کې کار وکړي، د پوهنې په بخش کې مخته کار وکړي، مخته روزګار کارونه پیدا کړي. نور خو امنیت مقصد اول سیوب د هغه شل کاله مخکې د اشرف غنی او د کرزی په حکومت کې سیوب موږ بیخي نم سر خوندي و، نم ناموس خوندي و، نم عزت خوندي و، نو موږ له هر طرفه موږ مشکل وو. خو اوس الحمدلله له هغه طرفه موږ هغه اطمیناني مشکل نسته، د جنگ هغه یه خواته نسته دیو. خو دا غجای د موږ خالی اقتصاد هم زی په موږ
ډیره زیاته مننه.
رحمت الله
و علیکم سلام. مننه لدې چې په خبرونه کې مبارخه وخسته. د خبرونه په څو وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو تر اوسه پورې هم لا یو څو دقیقې لرو. کولای شي چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره 00422124001 په دې خبرونه کې راشه خبرونه ته او خپل نظر وایست، او د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیره 00422124001 هم کولای شي چې لدې خبرونه سره وصل شي. ستانګزای صاحب تاسو خبره واوریدې. زه غواړم چې په د نورو برخو کې چې مخکې هم یادونه وشوه، غواړم چې تاسو د خپلو خبرو دوام ته راوبولم. یوازې تاسو د روختونونو یادونه وکړه، د قونسلګریو په برخه کې د چې بهرنۍ قونسلګری او د نورو هیوادونو سفارتخانه څنګه کولای شي چې افغانانو ته بیل تبعیزه ویزه ورکړي، او په نورو مسایلو چې مخکې یادونه وشوه په دې ستونزو هم غواړم چې ستاسو نظر واخلم.
تکل صاحب، داسې ده چې دغه د قونسلګریو موضوع ته کل چیرته مونږ او تاسو راشو، په دې کې یو لړ بدبختی اصلا د خپل افغانانو دي. مشکل دلته خپل افغانانو ایجاد کړی ده. اوس کله پخوانه مونږ وګورو تر اوسه پورې حتی د بهرنیو ملکونو هغه قونسل یا سفیر قونسل یا هر څوک چې دلته وو چې د افغانانو لپاره به خدمات وړاندې کول، حتی هغه خلک افغانانو په رشوت باندې اموخته کړل، حتی هغه خلک افغانانو په دې باندې اموخته کړل چې دوی دې مثلا پیسې واخلي او خلکو ته دې خدمات وړاندې کړي. ورو او بدون لغې نشي کولای. نو دا د افغانانو خپل بدبختی ده چې کله هر څوک راځي نو هغه دې ته آماده کوي، د دې لپاره آماده کوي چې د افغانانو حق وخوري او په خپل جیبونو کې واچي. نو اولن خدای او خبر ده چې باید سفیران یا څوک چې راځي په کنسول کې په کنسولګریو کې کار کوي د خدماتو لپاره همغه رقم چې ترینه توقع ده هغه رقم باید خدمات بدون له تبعیض وړاندې کی. هغه په څه خاطر باندې چې کله یو څوک ځي هغه کله هر قوم یا هر تبار نه اله هر بخش نه ای هغه ضرورت دی تلری چې هغه یا به مریض لري یا که مثلا کوم بل کار کوي که سکالرشپ ته وځي حقیقي باید مثلا دا خبره معلومه نه ای چې دا لکم قوم ده څوک دا لکم جن راغله ده هغه اسناد باید تو کتل شي دی هغه د مریض اسناد باید تو کتل شي یا دی هغه د سکالرشپ اسنادونه باید تو کتل شي نظر په ضرورت باندې چې هر څوک ته برابر وو هغه ته باید ویزه ورکړل شي او خپل هغه حالت چې اوس ګوري کوم دلته وګورو د پاکستان ویزا چې دلته ورکی د خلکو لپاره د ویزې اصل قیمت د $50 یا فکر وکړي چې هغه نهایی جې قیمت چې د $100 خو ویزا ورکول کیږي په 2500 یا په $3000 یا په $15000 باندې.
بله په دې باندې موږ مخکې خبرې وکړې ستانګزای صاحب ک یو بل اوریدونکو هم لرو بیا لتا سره د خبرو پایتا یعنی ورسته یو د پای خبرو ترازو همدرد د ازادي رادیو یو اوریدونکو د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. همدرد صاحب مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست د خبرونې له موضوع نه خو خبرې لطفا په همدې موضوع کې دنه خبرې وکړي.
امنا تکل صاحب زهان تاسو ته سلام وایم اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو مشکلات خو کور په کور دار چا لیدلې دي کنه مثلا کدی ما زه یو ځمن ځین نو ورور کستن زینې لیدلې ما بلې دې کدی تر زوی باندې لیدلې کنه خپل د ما خپل یو ځین د غلند پاکستان کې دا همیاش نه ډیر سو په خبر کې تکل صاحب یې سار دا او په کوټه ورته مونږ اجازه نه کوو ځکه موږ ډیر خپلوان د کوټه په لار راتلل تور خان نه ګوره واپس سی ول دا اوس د افغان ګناه ده کدا د افغان سیاستوال ګناه ده چې افغان سیاستوال دوم نه سیاست مل لري کنه سیده د ملک وګړي ته څوک دی یو یو انسان څه سي دی یو بشر او دی حیوان په سترګ مورته نه ګوري. نو اوس دا دی ولس ګناه خو نه ده تکل سری او د ماري کور سره نه ده ام د زنانه سره د عزتي ګانی ور واړه ول شي او څنګه دې پر سل په دیلو کې دا خپل دی دی او خبره دې کنه دا تکل ته تکل من مشکلات هغه موجوده حالات ستایو که تاسو یو خبرونه یې کپاره موضوع جوړه فسانه موږ دا سوچ نه ولاګه میډیا والا کې د تاسو په شمول سیرو دا ستونزې پیدا شوی لږ شي نه دي دا ولس کومه ګنا کوي
تاسو په نظر لڅ شي پیدا شوی دي تاسو په نظر
دغه نه پیدا شوی دي ګورا جمهوریت که خو زنه ریوالو ته وایم نو پری خودم وایي که امارت خو نو پر رسمیت ویلی نه پیژنې مشکلات ټول دغه جوړ
دغه سیاسي مسله ده. په همدغه موضوع کې دنه چې موږ خبرې پکې او بهر ته د سفر ستونزې په دې اړه خپل نظر وایست او لاندې وایي لطفا
ګورا دما کلیوال دما سایگان سینکی ډوبسوي اورګ دی خزینه دی پرینان کې بندیان دی په معمولی
وړاندیز مو څه دی همدار صاحب وړاندیز مو څه دی چې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي
دا ستونزه چې رهبری جوړ نه سي دی ولس مینا د پزرو کې دی د رهبرانو پیدا نه سي د وطن مینا په واقعیت سره پیدا نه سي دا هم وینو جمهوریت کې مو زوري دا امارت کې زوريږي حال ته عزت مو وسی عزت نه ستاول خپل شخص انتقال سب ما ویل زدی لوی لارې په سر پروت يم کانو چې د موټرو لغره هر نه مونږ ته خوب هم ناراضي ما ویل چې مونږ بدل کا ان شاء الله تعالی د امارت حکومت کې په موټر کې سپاري ګو بس سرویس به پاکستان مونږ کا ګور په خبر کې دوه منځله سرکونه دي مثال دا ستون زینه دي که سرک نه ولست ستون زینه دي همدغه چې بار ته شي زی په پاکستان کې زړه ته دی دوی عزت تا دی چینایي ستادي جرمني ستادي د انګريز ستادي افغان پکې نه ستا
ډېر زیات مننه
پکې پراته دي کانو څه دغه دا کم څه پکې پراته دي دغه تاسو دا وایم چې دغه افغانانو سره ځان مشي دي کوي چې دا کم په افغانستان کې د امام پکې ډیر څه نه خلک دي ځکه چې نو مولا کا وطن خپل یو نم دی وطن کې څوک خپل
دی هغه
وطن دا او ما خپل تم خدای خوشاله لاله
ډیر زیات مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې مخبل نظر شریک کړل او ریدونکو سره ستنګزای صاحب د خبرونه پایترازو غوړم چې تاسو د خپل خبرې لطفا راون غړی د طالبانو حکومت باید څه وکړي د لپاره چې خلکو ته د سفر ستونزې اسانه کی.
تکل صاحب په آخر کې څو موضوعاتو ته اشاره کوم. اول خو دا چې د خلکو د ستونزو د حل او د اواری د لارې د اواری په خاطر باندې اول خو باید دا کار وکړي چې ژر تر ژره باید په هر ډول چې کیږي پاسپورت ویش باید خلکو لپاره چې هغه د خلکو یو قانوني او شرعي حق ده دا باید ورته ورکړل شي. په دې خاطر باندې چې خلک ضرورت لري او سخت ضرورت لري دا یو کار دی وکړي چې پاسپورتونه ویش دې ورته شروع کړي. دا یو. دوهمه موضوع دا ده چې حداقل د سفر په پړاو کې چې یو څوک غواړي دی باندې وزي حداقل تر $1,000 باندې $1,000 باید د خلکو لپاره پری خودل شي تر څو دوی د خپل تداوی یا د نور مشکلاتو لپاره دوی وباسي او نور لارې چارې دې ته ولټي چې کچیرته ډالر قاچاق کیږي اصلا د دوی هغه جوړول راو باسي هغه عمومي خلک دیونی سي هغه څوک چې قاچاق پر د ډالر هو په دې وګرځي پیدا دي کی دا د ولس نه مثلا دا د ولس ستونزې دی ورته پری دی ولس دی نه هغه کوي نه دوري په دې مسایلو کې. بل دا چې له سفارتخانو سره باید دا ستونزې حل کی او کوشش په دې باندې وکړي چې که حد اقل پر رسمیت هم نه پیژندل کی ول سفارتخانو سره یو داس یو تعامل ایجاد کی چې سفارتخانه راشي په افغانستان کې او د خپل مشکلات دوی د افغانانو مشکلات لنیزي سره او لنیزي ور سره وڅاري. او بل موضوع بیا دا چې په اخر کې دا وایم چې د افغانستان په کچاول باید کوشش دا وکړي د اخرینه موضوع په اړه چې روختونونه باید خپل په افغانستان کې معیاري کو معیاري ډاکټران ورته برابر کو مسلک ورته برابر کو ترغو دې ته مونږ ار نشو چې له افغانستانه دی باندې د تداوی لپاره وځو. هغه پیسې چې مونږ په پاکستان کې یا دی باندې مصرفو کچیرته دی وی میاستي هغه پیسې $15,000 or $1,000 چې هر مریض باندې تل مونږ مصرفو دی وی میاشتې لپاره په افغانستان کې ټول کو او دغه پیسې لار شو معیاري شفاخانه یا روغتون دی افغانانو په لپاره جوړ کو او معیاري ډاکټران ورته راولو دغه مشکلات به موږ خپل په خپل منځ کې حل شي او ضرورت بنې چې پر دې ملکونو ته سفرونه وکړو.
تیر زیاته مننه د ټولنیزو حقوقي چارو شنونکي مشتاق رحمان استانګزای. لتاسو هم مننه قدرمن اوریدونکو چې د مایکروفون ستاسو خبرونه مو تر پای واوریده او له هغه درنو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظریات له نور سره شریک کړل. تر بیا د خدای پامان.
ارمان بہر تزما دچی ارمان بہر زمادشی چکت می واخلی تو روحاول می اڑین ام بجی کرما زما جانان چکت می واخلی تو روحاول می اڑین ام بجی کرما زما جانان.